سلامونه ستلی مشه په افغانستان کې د شپې نه بجی شوي دی خبري خبرونه تمو ز فرید سیال د تای روشان د تخنیکی چارو په سمبلخ سره کلی کوم خبرونه به په خبرونه پیل کړو. د امریکا د بهرنی چارو وزارت وایي د طالبانو لپاره به تر هغو چې په دې هیواد کې پر خپلو خلکو په تیره بیا پر ښځو سخت فشارونو ته دوام ورکړي دا به ستونزمنه وي چې نړیوالې په رسمیت وپیژني. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ماتو میلر بیګا په واشنګټن کې په یو خبري غونډه کې وکړه او زیاته یې کړه موږ پوهیږو چې طالبان د نړیوالو له لورې د رسمیت پیژندلو په لټه کې دي خو دې هدف ته د رسیدو لپاره باید خپل مشروعیت ترلاسه کړي. هغه وویل طالبان دغه مشروعیت تر هغو نشي ګټلی چې پر خپلو خلکو فشارونه ونه دروي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند همدارنګه ټینګار کړی دی چې طالبان هڅوي چې د بشري حقونو له ځپنې لاس واخلي او پر ښځو محدودیتونه پای ته ورسوي. طالبان چې د 2021 کال په اګست کې له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو له وتلو او د افغاني جمهوري نظام له ړنګېدو سره پر افغانستان بیا واکمن شوي دي سرپرست حکومت یې تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د افغانستان او چین ترمنځ مستقیم پروازونه له سره پیل شول. په چین کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی نن یې په ټویټر لیکلی چې د کابل او اورمیچي ښارونو ترمنځ مستقیم پروازونه به د آریانا افغان هوایي شرکت له لوري پیل شي. وخت د طالبانو له ستنېدو وروسته د چین او افغانستان ترمنځ مستقیم پروازونه ځنډول شوي وو. همدارنګه د طالبانو په راتګ سره افغانستان سره زیاترو نړیوالو پروازونه یې ځنډولي وو او یې هم محدود کړي دي. نن د کندهار په شاولی کوټ لوسوالۍ کې یو ماشومه برمی ساتولې ده چې تر رایستلو مخکې ساور کړي. په کندهار کې د طالبان د حکومت د کندهار د والی مطبوعاتي دفتر په یو خبره کړي خبر پاڼه کې ولیدي چې د دوی د روغتیا ټیم په مرسته ماشومه لا برمی رایستل شوې ده خو مخکې ساور کړي وه. د افغانستان په جنوبي ولایتونو په تیره بیا کندهار او هلمند کې په دې وروستیو کې ژورو څاګانو برمو ته د سرخلاصو د خلاصو سرونه لامبله د ماشومانو د لویدو ګڼې پیخي رامنځته شوې دي. د افغان ښځو ماشومانو د زده کړې فعاله شابانه بسیج راسخ د نېشنل جغرافیک شبکې د رولکس جغرافیک اکسپلورر یا څېړونکي سګنې جایزه ترلاسه کړې ده. د شبکې پر خپل ویبپاڼه په یو اعلان کې چې پرون سه شنبه خبره کړې ویلي چې نوموړي ته دغه جایزه د افغان ښځو نجونو د زده کړې په برخو کې د هغې د هر اړخیزو مهمو کارونو په خاطر ورکړل شوې ده. شابانه بسیج راسخ چې د طالبانو په لومړني واکمنۍ کې په کابل کې په پټه زده کړې کولې په امریکا متحده ایالاتونو کې خپلې لوړې زده کړې پای ته رسولې دي. دغه جایزه داسې مهال هغې ته ورکول کېږي چې طالبانو په افغانستان کې لږ شپږم ټولګیو پورته پر نجونو د تعلیم دروازه تړلې ده. او د اوکراین پوځ وایي چې پر بخمود او شاوخوا سیمو یې د ولکې د ټینګېدو لپاره تر اوسه جګړې ته دوام ورکړی دی. د اوکراین د پوځ لوی درستیز نن چهارشنبه وویل چې په تېرو 24 ساعتونو کې اوکراني ځواکونو د روسي ځواکونو شپږویشت حملې په شاتم بولې دي. ویل شوي دي چې د روسي حملې د بخمود اودیفکا مارینکا د جبهې پر لومړۍ کرښې متمرکز وي. د اوکراین په ختیځ دونیتسک کې دا سیمه اوس د جګړې پر مرکز بدله شوې ده. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې په خبرونه کې درته د خبرونو تفصیل او د مطالب لرو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي تر هغه چې طالبان په افغانستان کې د ښځو په وړاندې پابندیزونو کې نرمښت ونښي دا به ستونزمنه وي چې نړیوالې په رسمیت وپیژني. له دې سره جوخت بیا د افغانستان د کړکیچ په اړه د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو برخې کډوالو چارې ادارې ویلي دي چې په افغانستان کې د کورنیو بېځایه کېدو پر مهال باندې تر ټولو ښځینه ډېرې ځپل شوي دي. په دې اړه به هم د څه وړاندې په خپرونه کې راپور ولرو او په دې اړه به هم واورئ چې له درې میاشتني ځنډ وروسته نن کابل ته د 13 هغو افغانانو جسدونه انتقال شوي دي چې په بلغاریا کې په لاره کې مړه شوي وو.
بلغاریا هیواد کې کوم افغان مسافرونه چې څه موده مخکې په حق رسیدلي وو د هغو جسدونه د انتقال لپاره دغه د اوس د تیر
کنړ ته ورشو چې د کنړ په مرکز اسد آباد کې هلته د تلاتو کلتور ریاست له لوري یو د کتابونو نندارتون جوړ شوی دی.
خلکو او خاص کر د راتلونکي نسل د کتاب سره او د کتاب د لوس سره شوق پیدا شي او هغه تشویق شي.
د ګوندی ایران ته به هم ورشو چې هلته دوی د نړیوالو سره د اټومي پروګرام پر سر چې کم جنجال لري دا چې دوی دغه جنجال تر کومه حل کړی دا جزئیات هم درته ولرو. ملتیا مغواړم
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا ستړي مشي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي تر هغه چې طالبان په افغانستان کې د ښځو نجونو په وړاندې خپلو سختو دریځو کړنو ته دوام ورکوي، دا به ستونزمنه وي چې نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي. د دې وزارت ویاند پرون رسنیو سره په خبرو کې طالبانو هڅول چې د بشري حقونو له سرغړونو لاس واخلي. اخوا د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انتونی ګوتریش امنیت شورا ته په خپله وینا کې ویلي، په افغانستان کې د طالبان لخوا د بشري مرستو رسولو په برخه کې د ښځو په کاربندیز د خزو ژوند ته غوښونکي پایلې لري. تفصیل د امید زهیر مل اور.
د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا طالبانو ته یادوي چې د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو خزو په حقونو د حملو دوام به نړیوال مشروعیت تر رسیدل ستونزمن کړي. د دې وزارت ویان میتیو میلر پرون رسنیو ته وویل طالبان د نړیوال رسمیت په لټه دي، خو دا کار تر هغه ستونزمن دی چې دوی په خپلو خلکو فشار راوستو ته دوام ورکوي.
We encourage the Taliban.
Taliban hasaw chi la bashari haquno sarghadawni aw de khazo zapal pai ta urasawi. Muk pohi go Taliban de nadiwal rasmiyat palat kidi. Khud nadiwal rasmiyat la para bayad dui mashruiyat la sakri. Magar tar hago chi dui de khpulo khalko zapulo aw pa zangadi dawal pa khazo wahshatna ko bridunu ta dawam barkri. De chare tar rasidal stunzmandi.
د طالبانو د حکومت ویان زبی هولا مجاهد د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د ویان د نویو سرګندونو په اړه د ازادي راډیو بوختنه جواب نه کړه، خو له دې وړاندې ویلي په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت واکته له دویم ځلې رسیدو وروسته د افغان جونو خوځو د زده کړو، کار، ټولنیز او سیاسي مشارکت په برخو کې سخت بندیزونه او محدودیتونه لګولي چې د بشري حقونو ملاتړ یو شمېر بنسټونو جنسیتي تبعیض هم بلل دي. لدی وړاندې هم د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویلیو د اوس لپاره د طالبانو د رسمیت پیژندنې لپاره هیڅ پلان نه لري. داسې مهال چې د طالبانو حکومت تری په زلونو د مشروعیت غوښتنه کړي. حخوا د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انتونیو ګوتریش امنیت شورا ته په وسلوالو جګړو کې د ملکي وګړو د خوندیتوب تر عنوان لاندې خپله وینا کې ویلي، په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بشري مرستو رسولو په برخه کې د خوځو په کار بندیز د خوځو انجونو ژوند ته ګواښونکې پایلې لري. د طالبانو حکومت په انجونو او خوځو د خپلو بندیزونو په دوام د تیر کال په دسمبر میاشت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په ادارو کې انجونې او خوځې له کار کولو منع کړي. د هغوی دې پرېکړې په کور دننه او نړیواله کچه پراخ غبرګونونه درلودل، تر دې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان ادارو تر ننه په ډېرو برخو کې خپل همکاران دفترونو ته د تلو منع کړي، او تر خوا یې ډېرو نورو خیریه او د بشري مرستو رسولو مؤسسو هم خپل فعالیتونه ځنډولي او یا یې هم بند کړي دي. د دې ستونزې د حل لپاره د ملګرو ملتونو سازمان لوړ پوړو پلاویو دوه ځله افغانستان ته سفر وکړ او له طالب چارواکو سره یې وکتل، خو تر ننه یې خبرو اترو پایلانه ده ورکړي. له بل خوا د ناروې د کډوالو شورا رئیس جان اګلاند چې په تیرو دوو میاشتو کې د دویم ځل لپاره افغانستان ته تللی، اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي طالبانو د تټاډ ورکړې چې پنا دولتي مؤسسو کې د افغان جونو خوځو د کار پاړه د طالبانو د حکومت تګلارې پښپړې دوته نګ دی. هغه زیاته کړي د طالبانو له شمیر مشرانو سره په کندهار کې کتلی او هغوی ډاډ ورکړی چې دا تګلارې به په نږدې راتلونکي کې بشپړ شي، خو وخت یې نه دی ښودلی. طالبانو لا رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي.
راپور کې مو اوریدل چې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویلي تر هغه چې طالبان په خپل دریس کې د ښځو د حقونو په اړه نرموالی رانولي، دا به ستونزمنه وي چې نړیوالې په رسمیت وپیژني. بل خوا بیا د افغانستان د کړکېچ په اړه د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو برخې او د کډوالو چارو ادارې راپور ورکړی دی چې په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه کېدو پر مهال ښځې تر نارینه ډېرې ځپل شوې دي. تفصیل د اکرام الله اکرام په دې راپور کې.
البته د زمانه دولت سابق
د کاپیسا ولایت د اوسیدونکو پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل له خپل اولادونو سره له خپلې مینې کابل ته بې ځایه شوي. دا چالته د نجونو د زده کړو په ولیسه کې خونکي واله شپږمو ټولګیو پورته د نجونو پر زده کړو د طالبانو د حکومت له بندیز وروسته بې دندې شوه. د پنځه اولادونو د مور چې نغواړي نوم یې پر راپور کې خپور شي وایي په کابل کې د ژوند سختې شپې ورځې تیروي او آن زیات وخت د خوړو لپاره څه نه لري.
زم
بیکاره یم، میډه مم بیکاره دی. خپله د اقتصادي ستونزو او د دندې نه درلودو له امله ناروغه شوی یم. یو بل ستونزو سره لاس او ګریوان یو. مخکې مو هلته خپل کور درلود، دنده مې درلوده، په یو ښوونځي کې ښوونکی وم، خو اوس دلته اواره در پدر او خاورې په سر ژوند مو دی، کله په یو او کله په بل کور کې.
طالبانو پر افغانستان د بیا ځلې واکمنېدو وروسته سمدستي د نجونو په منځنیو زده کړو او وروسته په لوړو زده کړو هم بندیز ولګوه. دغه شانې افغان مېرمنې په ډیرو دولتي او ټولو نه دولتي کورنیو او بهرنیو موسسو کې له کار کولو هم منع کړي، چې لامل یې زیات شمېر افغان مېرمنې په کور دننه بې ځایه کېدو او یا هم له افغانستانه کډوالۍ ته اړې شوې. د افغانستان د کړکیچ په اړه د ملګرو ملتونو سازمان د خزو برخې او د کډوالو چارو ادارې تازه راپور وایي چې په افغانستان کې د کورنۍ بې ځایه کېدو پر مهال خزې تر نارینهو ډېرې ځپل شوي. دغه راپور چې د چهارشنبې په ورځ د مئی په 24مه نیټه خپور شو، پکې راغلي چې ښځې د ځان او خپلو ماشومانو نه د ملاتړ لپاره د معیشت برابرولو په لټه کې وي. آن له دې امله چې کومبل بدیل نه لري، نو د کم عاید په خاطر کافي خواړه نشي ترلاسه کولی او په کمو خوراکي موادو ګزاره کولو ته زړه ښه کوي. په دې راپور کې تر ډېره هغو ستونزو او ننګونو ته اشاره شوې چې افغان میرمنې په کور دننه د بې ځایه کېدو پر مهال ورسره مخ شوي. په راپور کې د ښځو په وړاندې د ستونزو د زیاتوالي لامل د طالبانو په لاس د افغانستان له سقوط وروسته د افغان ښځو او نجونو د بشري حقونو او ازادیو بتره کېدل، د هغوی پر ګرځېدو، تعلیم، تحصیل، کار او د ملګرو ملتونو په ښځینه کارکوونکو بندیز بولي. ځکه د راپور پر بنسټ د ملګرو ملتونو او موسسو پر ښځینه کارکوونکو بندیز د افغانستان ډېری سیمو کې ښځو او نجونو ته د بشري مرستو د رسولو چارې محدودې کړې دي. پر راپور کې راغلي چې یو ان ایچ سی آر او د ملګرو ملتونو د ښځو اداره اوسنی وضعیت او له ښځو او نجونو د ملاتړ لپاره د طالبانو بندیزونو اغیزو ته شدیده اندېښنه لري. دغه دوه سازمانونه له خپلو نورو شریکانو سره هڅه کوي د داسې حل لارو په اړه ډاډمن شي چې وکولی شي د امکان تر بریده ښځو او نجونو ته ورسیږي. په داسې حال کې چې د 2021 میلادي کال لاګست راوروسته په افغانستان کې جنگ جګړې کمی شوي، خو په راپور کې 83% بي ځای شوي ویلي چې په 2022 کال کې د جنگ جګړو لامل ل خپل اصلي مینو کډوال شوي دي. کورنۍ تاوتریخوالی، طبيعي آفتونه، د بشري حقوقو نقص او د غشان په جبري ډول کډوالۍ ته اړوستل نور هغه لاملونه یاد شوي چې لامل خلک په ځانګړي ډول میرمنې ل خپل کور کلی بي ځای کېدو او کډوالۍ ته اړ شوي دي.
ازادي رادیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
لا درې مشنی زن روس نن کابل ته د اتل سو هغه افغانان جسدونه انتقال شوې دي چې د بلغاریا په هیواد کې په لار کې مړی موندل شوې. شو او تفصيل د خطر پر دې سنورو.
بلغاریا هیواد کې کوم افغان مسافرونه چې سموده مخ کې په حق رسیدلی وو، د هغو جسدونه د انتقال لپاره دغه د اوس د تیارو
په دغه ویډیو کې لیدل کیږي چې د کابل هوایي ډګر مخ ته د کابل امبولانسونه ولاړ دي چې له بلغاریا هیواد نه درای انتقال شوی او افغانانو مړي خپل کورنۍ ته انتقال کړي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت دی وی خبرپاڼه په خبرولو سره ویلي چې دغه 13 مړي کابل ته له انتقال وروسته د امر وختي وزارت د امبولانسونو په وسیله خپل کورنۍ ته انتقال شوي. د یاد وزارت د ویان ورستیال زی احمد تکل د چهارشنبه په ورځ رسنیو ته پاستول شوی پیغام کې د دغه جسدونو په ځند د انتقال پاړه وویل.
د نوموړو شهیدانو د انتقال بهیر د بلغاریا هیواد د محکمې د فیصلې د تاخير او د جسدونو انتقالونکو شرکتونو ته د پیسو د لیږد په برخه کې د ظالمانه بانکي بندیزونو لامل له ځند او خند سره مخامخ شو چې بل اخره د بهرنیو چارو وزارت او بلغاریا کې مشت افغان سفارت په هلو ځلو او دولتي مساری په نوموړي شهیدان به انتقال او کورنۍ ته تسلیم شول.
د سلواق یادل پر 28مه د بلغاریا په پلازمینه سوفیا کې په ولاري ډول موټر کې د 13 افغانانو جسدونه موندل شول. د بلغاریا د کورنۍ او چارو وزارت هغه محل ویلي و چې په دې لاري کې څلويخ پناه غوښتون کې روان و چې 13 وی د اکسیجن د کموالي لکه ولا ساور کړی ده. هغه معلومات چې ازادي رادیو د کابل امبولانس له ادارې تر لاسه کړي، په دې مړ شوی 13 افغانانو کې 13 مړي د ننګرهار، یو یو د کونړ، کاپیسا او لوګر، دو جسدونه د میدان وردګو او 15 نور د کابل د بیلابیلو ولسوالیو دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د قربانیانو د کورنۍ دی وغړی خبرې چې د کابل په هوایي ډګر کې د خپل خوري د جسد د تسلیمیدو پر محل کړي هم خبري کړي. دا کس چې نوم یې نه دی خودل شوی، له ټولو افغانانو غوښتي چې په قاچاقي لارو د بهرنیو هیوادونو ته نزي.
پیغام خو زمونږ دا دی ټول افغانانو لا چې خبره داده چې دغه نن چې سره کوم لا دغه 13 کورنۍ اول دا چې موږ څومره په تشویش کې ساتلی دي، ټول له ویلې نه نه دی وفات شوی او دا موږ دا اول ورځ نه خبرو. نو که دغه رقم له حالات غواړي دوی چې په ځان باندې دغه سي په خپل کورنۍ د عمر یو درد تیر کا، نو هغه بچی را کچا اکبر په لاس باندې ولید.
بلغاریا اروپا ته د رسیدو په خاطر د منځنی ختیځ او افغانستان د غنو پناغښتون کله خو د یوې ترانزیټي لارې په توګه کارول کیږي، خو ډیر ځله پناغښتون کله ورته برخلیک سره مخ کیږي. د قچاقړون کله وهلو ډبولو ان وژل نیولې د پولیسو تر ناوړه چلند سړی هواو ټرافیکي پیښو پوري هغه څه دي چې د پناه غوښتونکو ژوند له سخت ګواښ سره مخ کوي. خو له دې ټولو خطرونو سره سره بیا هم ګڼ شمېر افغانان په تیرو کلونو کې اروپا ته د رسیدو په تکل د بلغاریا او ګڼو نورو عبوري هیوادونو خطرناکې لارې وهلې دي. په وروستي څه باندې دوو کلونو کې چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي، اروپا ته د افغانانو د کډوالېدو څپې بیا پیل شوي او د ورځې سلګونه افغانان د ترکیې له سرحدونو یا د اوبو او یا هم د وچې له لارې په ناقانونه توګه سفرونه کوي.
راپور کې مو واوریدل چې له درې میاشتنی ځنډ وروسته نن کابل ته د 13 هغو افغانانو جسدونه انتقال شول چې د بلغاریا په هیواد کې په بلغاریا ته په لاره مړه شوي وو. بل لور ته بیا د طالبانو د حکومت طبي پیښو ته د رسیدنو په چارو کې د دولت وزارت وایي د روان کال د جوزا له لومړۍ نیټې څخه تر اوسه د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې سیلابونو 14 تنه مړه کړي او اته نورې ژوبل کړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د غور ولایت د پسوند ولسوالۍ د سنگان د کلي اوسیدونکی ومان وو. نوموړي ازادي راډیو ته ویل چې د سه‌شنبې ورځې په سیلاب کې څارویو او څړځایونو ته درون زیان اوښتی دی.
زما یې لس دانې پسونه وړي، سیلابونو شنه سیمه ټوله لاندې کړي، هېڅ شی نه دی راپاتې.
په ورته وخت کې په غور کې سیمه ییزه سرچینو هم ازادي راډیو ته ویل چې د یاد ولایت په فیروسکو ښار کې د سه شنبې ورځې سیلابونو شپږ کسان وژلي چې څلور ښځې، یو نارینه او یو ماشوم هم پکې دي. د غور ولایت یو اوسیدونکي چې سیلاب ځپلي کورونه یې له نږدې څخه لیدلي خو د امنیتي ستونزو له وجې نه غواړي چې نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل.
نتیجه جوړ شدن این سیلاب ها
د پرونی سیلاب لوج څلور خز یو نارینه او یو ماشوم مړ شوی دی. له ځانی زیان سره خلکو ته مالی تاوان هم زیات اوخته دی.
خسارات مالی هنګفتی وارد شد.
د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو مارینا بیا ازادي راډیو ته ویل چې په یاد ولایت کې پرونی سیلاب ډیر سکورونه، یو جماعت او شاوخوا 200 جری بزمکه لاندې کړی دی.
یعنی هغه ستونزې چې د لوګ یو د تند او د بیو بو ورځونه وي، هغه ستونزې یو سر وي او چشای چې ایلا و مای دی و کارلی و دی سلابونو دی باینا یولل.
دا طالبانو دی حکومت طبیعی پیخوتا دی رسیدنی پچارو که دی دولت وزارت ویند. شفی اولا رحیمی دی چارشنبه پا ورز آزادی رو تویل چه دی روان کال دی جبزال لمره نتیس خطر ووسه. دی هواد پا بیلا بیل ولایتونو که سلابونو دیار لستن مر کردی او اتتن نور جوبل کردی. نموڑای زیاده بی؟
متاسفانه در روان کال د جوزا د میاشتې د لومړۍ نیټې څخه تر اوسه د هیواد په مختلفو ولایتونو کې د بارانونو او سیلابونو شاهدانو چې د دې بارانونو او سیلابونو له امله په لغمان، پکتیا، خوست، دایکنډي، ننګرهار، میدان وردګ، کندهار، بغلان او غور ولایتونو کې 14 تنه شهیدان، 8 تنه زخمیان، 55 کورونه په کلي ډول سره تخریب، 45 کورونه په جزئي ډول سره تخریب او 3000 جربه زراعتي ځمکه تخریب او له منځه تللي.
د طالبانو د حکومت طبي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت په وینا د 2023 کال په اوږدو کې د افغانستان په 10 ولایتو کې د سیلابونو او زلزلې له امله 9 تنه مړه شوي او له 105 څخه ډیر نور ژوبل شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس به ګاونډي ایران ته ورشو چې د نړۍ سره اټومي جنجال چیرته رسیدلی دی. تفصیل به نوریاس نوری راکړي.
د ایران د اټومي انرژۍ د ادارې مشر محمد اسلامي نن چهارشنبه ټینګار وکړ چې حکومت به له نړیوالو څارونکو سره د هرو نویو فعالیتونو په اړه همکاري وکړي. هغه دغه څرګندونې د اسوشیټد پریس اژانس د رواني اونۍ د هغه ځانګړي راپور له خپرېدو وروسته کړي چې ویلي دي ایران د تر ځمکې لاندې نه طنز اټومي بټۍ ته نږدې د نویو تونلونو په جوړولو پیل کړی دی. د راپور له مخې دغه تونلونه تر ځمکې لاندې دومره ژور کیندل کېږي چې د دغسې ځایونو د په نښه کولو لپاره د امریکا جوړې شوې وسلې کار نه ورکوي. راپور خبرېدو په منځني ختیځ کې ډېر خبرګونونه راپارولي. اسرائیل چې هڅه کوي ایران اټومي وسله ترلاسه نه کړي، د ملي امنیت سلاکار د سیشن بي پورز وویل چې که دغه ځای د امریکا د وسلو د په نښه کېدو له واټن هر څومره لرې او ژور هم وي، بیا به هم له حملې خوندي نه وي. د ایران د اټومي انرژۍ د ادارې مشر محمد اسلامي نن چهارشنبه د کابینې له غونډې وروسته خبر اعلان ته وویل چې د ایران اسلامي جمهوریت د نړیوالې اټومي انرژۍ ادارې تر څارنې لاندې کار کوي او هر کله چې نوي فعالیتونه پیلوي هغه له دې ادارې سره همغږي کوي. د نړیوالې اټومي انرژۍ ادارې په نتنس کې چې د تهران په شاوخوا 225 کیلومتري واټن کې پرته ده، د رغنیزو کارونو په اړه د اسوشیټد پریس پوښتنې نه دي ځواب کړي. د نتنس اټومي بټۍ چې 2 لسیزې مخکې موجودیت څرګند شو، د نړیوالو د اندېښنې یوه نقطه ده. د سټلایټ په ذریعہ اخیستل شو تصویرونو کې په سیمه کې د خاورو ډبرو انبارونه لیدل کېږي او کارپوهانو اسوشیټډ پریس ته ویلي چې ښایي دا له نویو تونلونو څخه چې ژوروالی به د 80 مترو او 100 مترو تر منځ وي رااېستل شوي خاورې ډبرې وي. له دې مخکې دا ډول ژور ځایونه د دې سبب شوي وو چې امریکا یې د ویجاړي لپاره جی بی یو 50 بمونه جوړ کړي چې له چاودېدو مخکې لږ تر لږه تر ځمکې لاندې 80 متره ژور ځایونو ته ځان رسولی شي. یو شمېر امریکایي چارواکو چې نمونه یې نه دي څرګند شوي د اژانس ته ویلي چې پر دې خبرې شوي چې د دغسې یو ځای د ویجاړې دو لپاره که له جوړو شوو دا ډول دو بمونو پرلپسې کار واخیستل شي خو دا نه ده څرګنده چې آیا د دو پرلپسې بمونو استعمال به وکړی شي لکه د نتنس په څیر دا ډول ژور ځایونه له منځه یوسي. د راپور له مخې که دا ډول بمونو موضوع د میز له سره لرې شي متحده ایالات او متحدین به د دغه ځای د په نښه کولو لپاره لږ انتخابونه ولري. که د ایران د اټومي پروګرام پر سر د جوړ جاړي لپاره ډیپلوماسي همداسې په ټپه درېدلې پاتې شي لکه له څو میاشتو راهیسې چې ده ښایي د ورانکاري حملې له سره پیل شي. ایران وایي په دغه نوي ځای کې به د نتنز د ځمکې پر سر د سنتریفیژونو د تولید هغه مرکز ځای پر ځای کړي چې د 2000 میلادي کال په جولای میاشت کې په یوه چاودنه او اورلګیدنه کې ویجاړ شوی و. تهران هغه مهال ویلي و چې د دغې پیښې تر شا د اسرائیل لاس دی. هغه هېواد چې ایران له مودي راهیسې د خپل اټومي پروګرام پر ضد په ورانکاره فعالیتونو تورن کړی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د افغانستان د روباتیک ټیم غړي یلدا مینوي د افغانستان د تیر جمهوریت نظام لړنګي دوه د طالبانو لبیا واکمنې دروسته د ژوند پلان ګلوټ شوی. تفصیل لسنا کا کارنور
میشه گفت شبیه یک رباتی باشی که فقط شب و روز خور بگذرونی تا شارژ تو خلاص شه.
هغه ربات جوړون کې چې خپل ژوند په خپل لاس جوړ شوی رباتونو سره تشبیه کوي. یلدا مینه د افغان جنو د روباتیک ټیم غړی او د حقوق او سیاسي علومو محصله. هغه ازادي راډیو ته وویل چې د روباتیک د زده کړې درسونه یې لا هم روان دي. د یلدا په خبره دوی د قطر د روباتیک ټیم لنجونو سره په ګډه د داسې روبات په جوړولو کار کوي چې په راتلونکو څو میاشتو کې به په امریکا کې نندارې ته وړاندې شي. یلدا د دې ترڅنګ ټولنیز فعالیتونه هم لري. نوموړی د بدلون نسل بنسټ له بنسټ ایښودونکو یوه ده چې د واټونو د سر د ماشومانو د حقونو لپاره یې کار کړی دی. هغه زیاتوي چې د تیر جمهوري نظام تر سقوط مخکې په بېلابېلو سیالیو کې برخه اخیستې او د یو ان ډی پي لخوا په ترسره شوې سیالۍ کې د دوی ټیم د 15 بهترینو ټیمونو ترمنځ رسیدلی و او ګټونکی شوی و. خو یلدا وایي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د دوی ټولې هڅې ناکامې شوې.
وخت از اینی که ما فعالیت و کار رو درس داشته باشیم ولی
اوس دیده وقتی چه مونگ فعالیت زدکلی او کار ولرو. در احتیاط ده چه مونگ پروباتیک برخه که خپل زدکلی تا دوام ورکو او دا بیخی و بیل بحثی چه تل به مونگ پدی برخه که کار کو. خو دیده ترچم مونگ طول و نور فعالیتون هم دلو دل جنو پا بیل بیل برخه که زدکلی کولی چه اوس طولی بی برخه پاتی دی دا طول شان دیر زورون کدی دی کورنه لری توب دی مور پا لری توب یوازی توب هغه هم په داسې هیواد کې چې د لومړي ځل لپاره راغلی اوسی انده چې درته د کار او فعالیت زمینه هم برابره نه وي.
په افغانستان کې د تیر جمهوري نظام له سقوط وروسته یلدا غوښتل چې د روباتیک ټیم له یو شمېر نورو غړو سره د تخلیق په بهیر کې هغه هیوادونو ته ولاړه شي چې کډوال مني. خو هغه مهال یې ونشو کولی له هیواده بهر ولاړه شي او وروسته بیا پاکستان ته ولاړه. یلدا وایي له دې سره سره یې هیله له لاسه نه ده ورکړې او د روباتیک زده کړو تر څنګ شعرونه هم لیکي. د هغې په وینا یو شعر یې د یوه امریکایي بنسټ لخوا په انګلیسي ژبه ترجمه او خپور شوی چې دا د دې لپاره یوه ښه تجربه وه.
فعلا تنها کاری که میکنیم علاوه بر درسایی که از طریق تیم
اوس مهال د زده کړو تر څنګ زه په خپله کله کله لیکم او مطالعه کوم. یو شعر مې شی از د فرست امریکایي بنسټ لخوا په انګلیزي ژبه ژباړل شوی ډیره تشویق شوم. اوس زما یوازینی خوښي قلم او کلمې دي چې د امید خوښۍ د پاتې کیدو انګیزه او د صبر احساس راکوي.
اس امید امیدواری و انگیزه ماندن و صبر میده.
یلدا د امریکا پی یو کیس لري مگر هغه د دې پروسې له ځنډېدو شکایت کوي. خو له دې ټولو سره سره یلدا مینه یو له هغو زرګونو افغان نجونو څخه ده چې د خپل راتلونکي په اړه ویره لري خو وایي مقابله کوي تر څو خپلو هیلو ته ورسیږي.
اوس به کنړ ته ورشو چې هلته د کتابونو یو نندارتون جوړ شوی دی. دا چې کوم کتابونه پکې نندارې ته وړاندې شوي تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ مرکز اسداباد کې د ولایت د ودانی ترڅنګ د شهیدانو بڼ کې د سې شنبه په ورځ د کتابونو یو ورځنی ورکشاپ پای ته ورسید. دې ورکشاپ کې کتاب پلورونکو او د یاد ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست په زرګونه جلده ډول ډول کتابونه نندارې ته وړاندې کړل. لیدلو او لوستلو ته یې هم په سلګونو کسان ورغلي وو. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف د نندارتون د جوړولو او د هغې د هدف په اړه ازادي راډیو ته وویل:
یو هدف خو زموږ د دغه نندارتون نه دا دی چې د خلکو او خاص کر د راتلونکي نسل د کتاب سره او د کتاب د لوست سره شوق پیدا شي او هغه تشویق شي، او بل دا ده چې دغه د مکتبو والا چې دلته کتابونه لري هغه د دغه د پاره د دوکانونو کرایه ورکوي، مثال کتابونه راوړي، هم د دغه ولس او د دغه ځوانانو د پاره راوړي.
هغه وایي کوخخ کوي چې په ولسوالیو کې هم دې ته ورته نندارتونونه جوړ کړي.
هغه هم خوشاله وو چې زمونږ کتابونه هغه کتابونه چې مونږ تشهیر په مکتبه کې هغه عمر نشو کولای څومره چې په دې ځای کې کیږي، هغه عمر کتون کې هلته نه راځي چې یو کتاب وګوري، څومره چې په دې ځای کې کتاب وګوري او بیا د هغه سره شوق پیدا شي او بل اخر هغه کتاب واخلي. نو دغه پروګرام ان شاء الله امید لرو چې ولسوالو ته هم وغځه او په مرکز کې هم دوامدار وچلو.
د کتابونو نندارتون ته راغلي کسان وایي د انټرنیټ او ټولنیزو رسنیو راتګ سره د کتابونو اخستل او مطالعه کمرنګي شوې ده، او دغه ډول نندارتونونه کولای شي چې بیرته لوستي کسان د کتابونو پیرلو او مطالعې ته وهڅوي. جنت ګل فدا:
او په هان وایي چې په کتابخانه شې ده په هندونو نه دي، او کتاب چې ده دا استاد دی او ډیر بهترین استاد دی. ځینې پوهان وایي چې کتاب چې دی دا خزانه ده، دې کې لال او جواهرات هر څه شته دی، خو د دې درایستلو یا د لاسته راوړلو لار چې دغه به مطالعه ده یا کلی مطالعه ده. نو هیله زمونږ د ټولو ځوانانو د لوست د نالوستو نه دا ده چې نالوست کې دي هغوی د خپل لوستي ځوانان، خپل بچي، خپل لورګانې، خپل خویندې، خپل میندې دوی مطالعه ته وهڅوي، او کوم چې لوست دي دوی باید چې مطالعه وکړي.
د اجمل پونم یو ځوان راته وویل په نندارتون کې ګرځېدلې ترې خوند اخستی او د خپل خوخي څو کتابونه هم اخستی. ل ځوانانو غواړي چې باید د معلوماتو حاصلولو او د بیزای وخت تیرولو په ځای کتابونه مطالعه کړي.
دا چې د کتاب اونې پاره کوم نندارتون دلته په صدابات خار کې جوړ شوی دی، زه ورته راغلی یم او زړه مې نه کیږي چې لاړ شم څو کتابونه مې هم واخیستل. دا ډیر ښه اقدام دی او له نیکه مرغه ډول ډول کتابونه په دې نندارتون کې راټول شوي دي. زما هیله هم دا ده که غواړو چې پرمختګ وکړو باید د کتاب سره د ټولنې د وګړو مینه پیدا کړو.
په کونړ کې په داسې حال کې د کتاب اونې د یو نندارتون جوړولو سره لمانځل کیږي چې په یاد ولایت کې د کتاب کومه چاپ خونه شتون نه لري، او کتاب پلورونکي د خپلې اړتیا وړ ټول توکي له کابل، جلال آباد او پېښور راوړي. خو وای په افغانستان کې راغلي بدلون او نړیوالو بندیزونو یې بازار پیکه کړی دی.
په پای کې به مرشو ساسي پیغامونه به واورو.
السلام علیکم، د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او احترامات. زه حبیب الله د هلمند د کجکی د ولسوالۍ څخه می دا پیغام درته پریږدم چې په هلمند کې ډیره سخته بیکاری ده، او کم کسان چې مځکې لري، باوړۍ لري، هغوی کسان چې دي هغه خپله دغه کښتونه کوي او بزګرو ته یې نه ورکوي. نو داسې کسان ډېر شته چې هغه مځکه او باوړۍ نه لري، نو باره هغه څه وکړي. او د مسؤولینو څخه مې دا غوښتنه ده چې دی خپل یو د هلمند و خلکو ته یو کار روزګار پیدا کړي، او د هلمند خلک چې دي اوس بزګر چې دي هغه بزګر دغسې ناست دي خو غله لا نسي پیدا کولی چې د خپل د خوراک لپاره یو دغه یو غنم یو خواړه نسي پیدا کولی. نو بزګر چې دي هغه بیکاره ناست دي، او ځکه والاوي چې دي هغه خپل د غنم کړي، ځکه د غنم کار وسته دی، بزګر ته اړتیا نه لري. نو بزګر چې دي ټول بیکاره دي. مسؤولینو څخه همدا غوښتنه ده چې دغو خلکو ته یو کار پیدا کړي. مننه.
د ازادي راډیو اوریدونکو او کاروونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه مصباح الله، مصباح د هلمند کجکی ولسوالۍ څخه دا خبره کوم. غنم شان چې و ټولیږي پلا ډیر اردران سول تقریبا 2500 ته ځنه ورسوي، او اوس پرته 300 اتیا او اویا او نوي ته ځنه سولې دي. د لورپور سرک ته دا هیله کوم چې دا ټوله منچکی باندې په بعض ولسوالۍ کې وسم باندې ولسوالۍ څخه بل ولسوالۍ ته امن سره تللی، موږ چې دغه لک لک باندې پر ولګیږي دا پاکستان او بلې خواته وانه وړي.
السلام علیکم، د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو هیله ده زما پیغام نشر. زه د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ سرستاسي سره پاړی کې دغه افغان بیسین مخابراتي شرکتونه چې دي دوه دغه وړاندیزونه بيخي ګران دي نظر دي کې مستفیصل اتیا افغاني راکې نو مرسته غریبه